شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه د وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد څرګندونې لرو چې د افغانستان امنیت ته یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. لاسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لار د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانی په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د درې دېرش وسلوالو مخالفینو د وژنې ادعا کوي. او متحد ایالاتو د هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه د هېواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی اوربند او سیاسي هوکړه د افغانستان لپاره بیړنۍ اړتیا وی دي. خاغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټوئیټر د پیغامونو په یو لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیل زاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم رسته ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. لاسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لار د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. له دې مسافرو څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته ویل چې له تیر شپې راهیسې په سړه هوا کې بند پاتې دي او مرستې ته اړتیا لري. نو موړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي رسنیو ته وویل چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې.
په تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
ټول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د ټول لوی لارو او د بندي پایان د لارې د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حق شناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمته استول شوی دی. د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې اوښتي.
د ناوې ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې درې دېرش تنه د وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي. دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یادو نشوت پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
خغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه په حق ورسېده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانه مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي ارغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د سوریې په همه ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوې. له دې مخکې د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلي توغندي د همه په یوه کلیواله سیمه کې لګیدلې. سنا د سوریې د پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډیره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. متحده ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه د هیواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوې محدودیت په برتانیا کې د کرونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانی او هغو پرتله په سلو کې اویا زیات دی. د کورونا د نوې بڼې له خپرېدو وروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په برتانیا کې نږدې 22 لکه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. اورستای خبر د امریکا د نوموتی سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایي میلیاردر ران بورګل پیرلای دی. دا کور د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په لاس اولیواس ښارګوټي کې په 1000 هکتار ځمکه کې ودان دی. د وال سټریټ ژورنال د ورسپانې د راپور لمخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستای دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2018 کال کې په 100 میلیون ډالرو بیا شو او یو کال وروسته یې بیا 82 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. زلمی خلیل زاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د سولیاچی چټک کړي او جاکارتا ژمنه وکړه.
اندونیزیا آماده دی چې د سولی د مذاکراتو د یو پړاو قربتوب وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تمه ده د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې د ریل په کرښه وصل شي.
لکه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړي.
او په دې خبرونه کې دا ژغ غلی شو د میرمن رخشانی د ژوند په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوي دي. شاغلی خلیل زاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټک کړي او دوی هم مرسته ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کنفرانس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډیرې دوه تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد د راولپیخي د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بند شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیا وي دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړه ته درسیدو لپاره خپل هڅې دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکارا زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډیره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، ولې طالبان دا اداره دوي. د تاوتریخوالی د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالی پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشر معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې خاغلی کالا ویلي انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا د غشان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی خوده لري.
په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د کانفرنس جوړېدو په خاطر شي د افغانستان د سولې په اړه باسه خبري وکړي چمتووالی وشو دی. وزيات اکلشي اندونزیا ماده دیش د سولي د مذاکراتو د یو پړاو قربتو بوکړي.
د محمدیه علما او سازمان رئیس د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبد الله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولي خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټول هغه حادثو ته د قدر په نظر ګوري چې لمخې د افغانستان ستونزه پاتې ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او خیاړي کې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي، هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او رستر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نخه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنی قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی او په موټر پسې یې کش کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که داسې شوي وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې سیمایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنی قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی. د دې پوخانی کمانډان رور جان محمد کریمی چې وسته خپل رور پر ځای د دیراوت د ولسوالۍ امنیتي کمانډان دی، ازادي رادیو ته همدارنګه دا وکړه چې د رور مړې د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوې ده. کریمی د غراز ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کش کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی. په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو کمانډان قدیر خان هم ازادي رادیو ته دا ادعا تایید کړې ده. نوموړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دیراوت او نورو سیمو کې ورته کړنې ترسره کړي. قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي په افغان ځواکونو کې دي.
د هڅرو مال چورایي او کورونه ترایونه یې بجړی نړی نو د دوه په اثر سره مشکل دی. مثلا د هغه نفر سره د دشمنی د شیاغه توپک بلاتی او سره جنگیږي، نو د ترای سره د دشمنی نه ده، د خونی سره د دشمنی نه ده، د ورور سره د دشمنی نه ده، د پلار سره د دشمنی نه ده.
طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو د اید آوی جدن ردوي. کمانډان شاه محمد چې شاو خوشبګ میشتې وړاندې په تیرین کوټ خار کې ناڅرګند وسلوالو په برید کې ووجل شو، په سترګو مایوب او لتیری وی لسیزی رایسی د دیراود ولسوالۍ د امنیه کمانډانو. نو موله په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کیده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځانمرګي بریدونه او چاودنې پرې شوې وي. دا یوازې طالبان نه دي چې د خپل وشل شو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوی تور پرې پوری کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرنی سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوی تورن شوی او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعا وشوي چې په ځینو مواردو کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په اروزګان ولایت کې د بشر حقوقو د سیمایز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي رادیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سبا 12:00 بیا FM 3.5. مدني فعال فرشته کوهستاني چې تیر ورځ په کاپیسا ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووشل شو، موده وړاندې ویل وو چې امنیتي اړخه له خطر سره مخامخ ده. خو د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې داسې هیڅ رسمي سند نه دی ترلاسه کړی چې وښیي د فرشته کوهستاني ژوند له خطر سره مخامخ و. نور په دې راپور کې.
دا د فرشتي کوهستانۍ د زوی مصطفی غږ دی، هغه چې د خپل مور په ابدي بلتون فریاد کوي. فرشته کوهستانۍ له خپل ورور سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ په کاپیسا ولایت کې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شو. دا په افغانستان کې د هدفي وژنو هغه لړۍ ده چې لا یې هم د وړاندې قربانیانو د وژنې مسؤلان نه دي نیول شوي. فرشته کوهستانۍ مو د وړاندې خپل ځان ته تشتم نه دي ګواښونو په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو، ژوند ته یې ګواښ پیښ دی. خو هغه نیوکه هم کړی و چې امنیتی بنسټونه ورته دومره ګواخ سره سره پام نه کوي. هغه په خپل دی پوسټ کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم غوښتنه کړې چې ورته پیخ ګواخونه جدي وګڼي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د فرشتې کوهستاني ژوند ته د ورپیخ ګواخونو په اړه هیڅ ډول رسمي لیکل سند نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت ویان طارق اریان:
مسئله بانو کوهستانی که
ده مرمن کوهستانی مسئله چه تیر ورز و وجه شوه پورا کالوران ده کورنیو چار وزیر ده پیجندن لیدن در لوده خوب پا دی لیدنه که یه هیز ده اول عریضه ده زن پر ورانده ده گواخ پاره ورانده نکده
دی مطرح نشده بود.
د خغل اریان په خبره د کورنیو چارو وزارت هغه غواخونه وندیخنی چې لدی وړاندې خبريالانو او نورو مدني فعالانو ته متوجي وي رافکړي، خو په یو شمیر برخو کې هغه هدف ګرځول شوې دي. د میرمن کوهستاني تور په ټولنیز رسنیو کې هم پراخ خبرګون نه راپارولې دي او د ملي مصالحې علي شورا د رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا پیښه غندلې ده. خغل خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ورسوي هدف یې وژنو ته په خبرګون کې لیکلي: هغه کسان چې د دې پیښو تر شا دي باید حساب ترې واخیستل شي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د حکومت مخالف وسلوات چې مقناطیسی ماینونو چې کم لګښت پرې راځي ګټه اخلي او یو شمېر بې مسؤلیته کسان د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره ګماري.
موږ کومه هیله لرو؟ حکومت د خپل امنیت وساتي. په دې دلیل هیله نه لرو چې خپل حکومت ځان د سیمټي دیوالونو شاته پټ کړی. نو موږ به څه له دوی هیله ولرو چې زموږ امنیت خوندي کړي؟
خو د افغانستان حکومت بیا وایي دوی ژمن دي چې د هر افغان ژوند او مال خوندي کړي او په دې برخه کې بشپړې هلې ځلې او ګامونه پورته کړي دي. په وروستیو کې د خبریالانو او نورو فعالو څیرو هدفي وژنې اندېښنې راپورته کړي دي. تیرو نږدې دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 15 خبریالان او یو شمېر نور مدني فعالان وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی او یوازې په ننګرهار کې د خبریال ملالې میوند د وژنې پړه داعشي ډلې منلې ده.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لوګ د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د سیمې په کچه د یوې مهمې اقتصادي پروژې په اړه د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي و پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیرې شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وی د پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړ شي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شانواز ترکزی له پېښور راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل آسانه شي بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریل ګاډي د لارې په تګ راتګ کې آسانتیا ومومي. زاهد شینوارې د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونې ډایرکټر وویل دا ډیر کلونه وشو کله د بارانونو کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي نو کاروبار خو بیا نشي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیار شوه کاروبار به څلیری ساعته شروع هم شي او څو چند به سیوا هم شي.
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټولو نه لوی رکاوټ چې دی د پاکستانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوې نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي او دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړیږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منسوبي خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوې محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړي ده چې د دې منسوبي خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وي او هم د نړیوال بانک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالر مالی مرسته به دغه منسوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد راتک ورستو د هغوی سره لوازنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 لټولو لوی او د خوشحالي خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشاله دي بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څنګ مشر او روزګار کونکي خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل دا سیده چې د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او د ګاډو تک په شروع شي کاروبار به ورسره په 100% سیوا شي. او خلکو ته به کاروبار میلاو هم شي د زیاته کړه ور سره به کاروباری اسانتیاوی هم پیدا شي
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به آتا د زرو روپو تجارت وشي یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي ځکه چې سهولت به راشي او ارزا او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نورو ځایونو کې دی هلته به ډېری او د دې ځای نه به ډېر مالونه ځي هلته او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوې محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبې سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پېښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواری وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي پکار دي ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي لکه خوراکي شیان او یا دوایانی.
ټولو نه زیاته فایده چې دا خو دا زمونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به میلاویږي ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی د زمونږ د علاقې دا سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبلس سبزیانې دي او میوې دي هغه شو یا دا زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي منرلز دي یا زمونږ صنعتي سامان دی هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به ومومي. نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل. خدای و نه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خدای ته په خبره چې په ورځ کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلیک کوي نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پټلۍ غځېدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړي شي.
که چیرته د اورګاډي دا پروژه بشپړ شي افغانستان به له منځنۍ آسیا سره د افغانستان به جنوبی او منځنۍ آسیا وصل کړی سره د منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره بلورته د کاسازر پروژې چارې روانې دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. خو دا معلومه نه ده چې امنیتي وضعیت په افغانستان کې څرنګه وي او امنیت په پر دغه پروژو باندې څه ډول تاثیر ولري.
ستاسو ل پیغامونو
زه عبد الله د کورنټ ښه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفصیلي توضیح دي ټولو سړی ته فراخه شي ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفصیلو د طرفاله دی پر موږ هغه دا چې دغه الکترونیکی تفصیلو مراکز یا دفاتر باید رسایت هم فراخه شي ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تفصیلو په برخه کې لږه سهولت رامنډه شي. نور مخنیو سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زکلی والا شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چاغه کم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راته کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ځخبار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغان سندرغاړي میرمن رخشانه وفات شوې ده. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبرې مجلې په ورستیو کې یو مطلب وړاندې کړو. خو یو نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوې دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې دغه مراسم مهم مرکزونه ګڼل کیږي د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه و ورغلي، ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیز لګولی دی. اسمت چاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هر کلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم شول لمانځي. د بیت لحم شاروال وویل شاریانې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندیدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړی شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډیر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخت ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
امروز حقوق هسته‌ای
مون رو تضمین می‌کنم. او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلیو لکه څنګه چې مجمنه کړې و اوس په د میرمن رخشانی په اړه واوري. دا شخ غلې شو. مېرمن رخشانی په خپل ژوند کې په سلګونو سندرې د افغانانو لپاره وبللې او روانه اونۍ د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. د دې مخکښ سندرغاړي د ژوند په اړه ملالۍ بشیر څخور.
مېرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. د 28 کاله په امریکا کې لخپل کورنۍ سره ژوند وکړ. رخشانه د افغانستان له هغو سندرغاړو و چې د سندرو ترڅنګ د ښځو د حقونو لپاره هم مبارزه کړې وه. دا په کوهدامن کې زیږیدلې وه او د ملالۍ په لیسه کې زده کړې کړې وې. مېرمن رخشانه په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې وې. مېرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده او هنري نوم یې فروزان وو، د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ د جګړې د یوه اتل جنرال اصیل خان وزیري لور وه. مور یې بیبي خدیجه طرزي د کابل د نجونو د ښوونځي له لومړنیو ښوونکو څخه وه چې موسیقي او خیاطي یې تدریسوله. رخشانه نوم ورته استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د افغانستان رادیو رئیس وو غوره کړ. اصلا دا د پکتیا د برمل ولسوالی ده. پلار یې جنرال اصل خان وزیری په کابل او شمال کې دندې لرلې. رخشانه د 1950 کال د سور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. د ولسمشر کرزي په دوره کې بیرته افغانستان ته ولاړه چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ. مېرمن رخشانه هیله ښودلې وه چې غواړي په افغانستان کې نوي سندرې ثبت کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ازادي رادیو د ماشومانی خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماشام تر بجو پوری دوام لري. ازادي رادیو د سهار لو د ماشام تر په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. په راتلونکو خبرونه کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، سټډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.